په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته شرح خلاص د خپرونه زه فریبا ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به د یونما د تازه راپور په اړه واورئ چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی. خو د افغانستان ولسمشري مڼۍ وایي چې دوی به پر دې راپور باندې غور وکړي. د ناټو تړون د غونډې په اړه به هم واورئ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پلانې اندېښنې محسوسې پکې ښکاري. تر دې هر څه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اوه طالبان وژل شوي دي. د خوست ولایت چارواکي وایي غلام خان بندر د راروانې دوشنبه په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونو یې د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اوه طالبان وژل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار په 11 بجې شاوخوا د راکټ یوه مرمۍ د زاړه ښار د مدرسې د طالبانو مینځ کې چاودېدلې او 15 کسان یې مړه او بخښي 14 کسان یې مړه او ټپیان کړي دي.
د
زاړه ښار په یو مدرسه کې چاودنه شوې ده. راپورونه له مخې په مدرسه کې یو ماین ایښودل شوی وو او شاګردانو چې تماس ورسره کړی نو ماین چاودلی. په پیښه کې اوه کسان شهیدان شوي او اوه نور ټپیان دي. ټپیان د اشکمش مرکزي کلینیک ته لیږدول شوي دي. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې سیمې ته د څیړنو لپاره یوه ډله استول شوې ده څو د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. عیني شاهدان وایي چې د دې پیښې قربانیان ټول له 18 کلونو کم عمره تنکی ځوان طالبان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بېګا شپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د طالبانو حمله د ملي اردو له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شول. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې غلام خان بندر د روانې دوشنبه په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ بیا پرانیستل کیږي. د خوست والی ویان طالب منګل نن پنځشنبه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غني د خوست والی ته ویلي دي چې غلام خان بندر به د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ د چنګاښ له دوهمې نیټې پرانیستل کیږي.
جلالت ماب جمهور رئیس خوست والی ښاغلی محمد علی فدایي سره د تلیفوني اړیکې پر مهال ویل چې خوستوالو ته د غلام خان بندر پړه ډاډ ورکړي چې دا بندر به 15 ورځې وروسته خلاصيږي او دا به دوارخیزه سوداګري به د دلاري پیلېږي.
چارواکي وایي د غلام خان لار د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله نږدې 400 کیلومتره لنډه ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. د ترکیه دفاع وزارت نن پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویل د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد د بابر د خپړې په نوم دا عملیات د سه شنبه په ورځ د ترکیه پر پوځي اډې د کورد وسلوالو د برید په جواب کې پیل شول. د یک شنبه او سه شنبه په ورځ هم د عراق په شمال کې د ترکیه د هوایی پوځ په حملو کې د پی کی کی اهداف په نښه شول. ترکیه، متحد ایالات او اروپایي ټولنه پی کی کی چې له 40 کلونو راهیسې د کردانو لپاره د پراخو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ترکیه د حکومت پر ضد مبارزه کوي یوه تروریستي ډله ګڼي. ورسته لدی چې د سپینې مانی د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د کتاب ځینې برخې په دریو مهمو امریکایي ورځپاڼو کې خپرې شوې. د امریکا عدلیه وزارت په یو بیړني غوښتنلیک کې له فدرال محکمې څخه د دې کتاب د خپرېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا غوښتنلیک پرون شپه ناوخته د واشنګټن یوې فدرال محکمې ته وسپارل شو او د جمعې ورځې لپاره یې د استماعیه غونډې غوښتنه شوې. د عدلیه وزارت استدلال کوي چې بولټن د دې کتاب له چاپ مخکې د مخکتنې پروسه چې د موافقه پرې کړې وه په خپل سر پریښې او د کتاب د ښه خرڅلاو لپاره یې د محرم اطلاعاتو د خپرولو پلان جوړ کړی. په تیرو دو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو د کتابونو د خپرېدو د مخنیوي هڅه په دې پلمه کوي چې ګنې په هغو کې یو لړ داسې محرم اسناد راغلي چې د متحدو ایالاتو ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. ولسمشر ټرمپ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولټن درواغجن سیاستوال بللی دی. او برتانوي سندرغاړي ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه. د لین کورنۍ نن په یو بیان کې د نوموړې د مړینې خبر ورکړ. بیرالین په هغو پوځیانو کې چې په بهر کې په جګړو بوخت وو او په کور کې دننه خورا زیات مینوال درلودل. د هغې مشهوره سندره د ډوور سپین ګړنګونه هغه سندره وه چې له جرمني سره د جګړې پر مهال یې د ویرې تر څنګ امید ورکاوه. د لین د کورنۍ په بیان کې د نوموړې د مړینې علت نه دی ښودل شوی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. نمایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې د فساد په اړه هلې ځلې جدي دي او ټینګه اراده ورته لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد، اما آنچه که واضح است اقدامات عملی و تعهد و اولویت رئیس جمهور و حکومت برای مبارزه با فساد در 5 سال گذشته است.
دا به هم اوری چې د افغانستان د امروختي وزارت شمیري شي چې په دې هواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر 25 زره ډیر سوی دي. د دې وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی
په تیرو 3 ساعتونو کې زموږ په ګران هواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې تر سوی دي چې د اولو جملې څخه 450 مثبت شوی.
اخو په کونر کې باید د وژل سوي جاپاني مرستندوی ته څو ناکامور په لاس ته جوړ سوي ویلګشت ارهټ په وسیله د کونر د نورګل د نږدې سلجری بزمکه خړوبېدو پړه یو تفصيلي راپور وري. د کونر د کرنی او مالداری رئیس نجیب الله عادل وای
د ټکنالوژي ډیره ساده ده، هر څوک شي کوله او بل د محلي موادو نه جوړیږي، یعنی د کونر ټول ولو کې د دې امکان شته. د من غوښتنه د ولس نه ده چې د خپل جوړ کې ډیر کم مصرف راځي او خپل ځمکه وچی فری نه.
په دوه هم نیمه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کله هم مېروي. ورڅ ته خبرونه د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلای شي. اسما سروان په دې اړه تفصیل راکړي.
له فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شی چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپریل پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغیز لاندې خلید. خو وای چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډیره لږه څارنه، د فساد ضد د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوي دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي جیلینیا بیلی کیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یونما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې یې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکاوه. یونما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د درېدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یونما وایي مرستندویان د افغانستان د حکومت له لوري د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمې کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره به په خپلو پښو درېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 15 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کوي.
دوستانو د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې مو د افغان حکومت پاتې راتلو په اړه د یونما د تازه راپور جزئیات واوریدل. خو اخوا د ولسمشری معنی ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری غونډې ته د همدې راپور ته په اشاره وویل.
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد.
لوی د فساد په ارتباط په د ملګرو ملتونو وروستی راپور مطالعه کړو، خو څه چې واضح دي عملی اقدامات او د حکومت او ولسمشر له فساد سره مبارزې ته ژمنه ده چې په تیرو 15 کلونو کې لومړیتوب ورکړل سوی دی. په تیرو 15 کلونو کې له فساد سره مبارزې ته دولت او په خپله ولسمشر د یوه مهم اصل په سترګه کتلی دي او اولویت یې ورکړی دی. دوستانو د هم د افغانستان د ولسمشر مرنۍ خبرګون چې د یونما د راپور په اړه یې ورکړی و، په دې اړه نور جزئیات ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم اورېدلی سي. اوس زموږ د خبرونه ادامه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په ناتو سازمان کې ځینې سرچینو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دی پلان چې غواړي له جرمني څخه خپل پوځیان وباسي د ناتو د دفاع وزیرانو پر 2 ورځنۍ د غونډه اغیز کړی و. د ناتو تړون د 10 غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډه پرون چهارشنبه پیل شوه او نن یې هم دوام درلود. سرچینو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان له کبله هم اندېښنې په دې غونډه کې محسوسې وې. جمهور رئیس ترامپ پلان لري چې د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. په دې اړه د جرمني د خبري اژانس رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سرچینو په حواله د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هڅه کړې چې له جرمني د امریکایي ځواکونو د وتلو اغېز کم وشي. ستولتنبرګ ویلي چې په اروپا کې د امریکا حضور د ټولو متحدانو لپاره مهمه خبره ده، خو په جرمني کې د پوځیانو د حضور څرنګوالی یوه دوړخیزه مسله ده. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په جرمني کې 4500 عسكر او ملکی کارکونکو لري. د امریکا متحده ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې په جرمني کې پوځي مرکز جوړ کړ. دا په اروپا کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي مرکز دی. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 15 پر جرمني تور پورې کړ چې د ناتو تړون د تمویل په برخه کې خپل ژمنه سرته نه رسولې. د دې سره سم ټرمپ ویل چې په جرمني کې د خپل پوځیانو شمیر 25000 ته راکموي. د ناتو یو شمیر ډیپلوماټانو د مسلې ته په اشاره اندیښنه څرګنده کړې چې د امریکا او جمهور رئیس شای په یو ورخیز ډول له افغانستان هم خپل اسکرو باسي. یو شمیر ډیپلوماټانو د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت لپاره د امریکایي ځواکونو حضور حیاتي اهمیت لري. هغوی ویلي چې داسې اقدام له اروپایي متحدانو سره د امریکا پر تعهد تیری ګڼل کیدلی او د افغانستان امنیت ته داسې پایلې درلودلی سي چې اټکل یې نسي کیدلی. د ناتو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیایي. خو یو شمیر ډیپلوماټانو د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي ناتو به مجبوره شي چې فورا په افغانستان کې روزنیز پروګرامونه بند کړي، ځکه اوسمهال د ناتو ځواکونه د امنیت په برخه کې پر امریکایي قواوو متکي دي. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې د ځینو شرایطو په بدل کې منل شوی چې امریکا به د راروان کال تر پسرلي خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د ناتو غړي غواړي چې په راتلونکو میاشتو کې پر دې مسله خبرې وکړي.
دوستانو، خبره د ناتو د غونډې ده. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ وویل چې طالبانو په قطر کې د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې وه چې اور کم به مراتوي، خو دا ژمنه یې سمه نه ده عملي کړې. بل لور ته په وروستیو کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. دا اندېښنې د سولې پر بهیر څه اغېز کولی سي؟ احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني مرستیال حاجي دین محمد سره چې تر اوسه د طالبانو لاست تاسو سره هم له نږدې کتلې دي مرکه کړې او لومړی د نړیوالو د اندېښنو سربېره له طالبانو سره سولې ته د هیلو او پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی دین محمد په ځواب کې وویل،
موږ چې کوم غونډو کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغوی هم موږ کار لپاره اماده لیدل چې آمادګي لري د خبرو لپاره، ځکه په ډېرو مسایلو باندې هلته بحث کېده. بلکې هغه خو اجرایي درلوده، خو البته لکه یو تفاهم و او یو د بل د نظر نه خبرېدل وو. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان آمادګي لري، خو البته دا خبره چې خپل بندیان خلاص کړي او ځان د امریکایانو د سنکشن لیست نه اودیشن نه خلاص کړي، دا هم د دوی غوښتنې دي.
ل دې غشتونو کتیر شو فرزن دغه د اورکم په برخه کې پرون د ناتو عمومي منشي هم انتقاد درلوده، ویل چې کومه ژمنه چې طالبانو کړې وه تر اوسه پورې شخړې نه دي راکمې کړې. دغو شانو ته که وکتل شي یو څه بیرته مایوسي باید وي او کنه بیا هم هیلې ډېرې دي چې افغانان د سولې پخوا روان دي؟
زه خو داسې وایم چې نه، افغانان باید د سولې خوا ته لاړ شي او د دغې موافقې ونه چې امریکایانو ورسره موافقه کړې ده چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې وځي د ناتو ماتو خو خپله ورسره وځي، ځکه خو هغو پورې تړلي دي، داسې ډېر مستقل نه دي. نو په دې اساس باندې امریکایانو دغه نه داسې معلومېږي چې هغوی تصمیم لري چې افغانستان نه وځي. نو چې افغانستان نه وځي او د ناتو د خلکو هم ورسره وځي، نو ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل وینې تېرېدو یا د یو بل جنجال مخنیوی وشي.
جنو امریکایي سناتورانو په وروستیو کې اندیښنې څرګندې کړې دي چې طالبانو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغه سي عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته که وګورو بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپله خو داسې فکر کوم چې موږ باید هیله من اوسو او دا شرایط د نړۍ همداسې برابر دي. د امریکایي قواوو دغه مشران چې کوم تصمیم نیسي لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده او په دې اساس باندې نو موږ خپل افغانان داسې فکر کوو چې د موقع نه څنګه استفاده وکړو او دا کار به کېږي، خو داسې ونیسي چې لکه موږ په ضرر شي، چې داسې وشي چې موږ په ګټه وي، چې لکه افغانانو خپل کې تفاهم کړی وي کوم دېواد وتلو په وخت کې او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانی مرسیل حاجی دین محمدو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راديو هر ورځ د سهاله او بجو د ماشان تر وو پر منځنی چپا دولس شپنوي او د افم پر سال شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدل سي. دوستانو د خبرونه په دوام کې نو راپور نه هم لرو خو اوس په ورسو کونر ولایته په افغانستان کې د وجلسوي جاپاني مرستندوی تیتسو ناکامو را پلاس د جورسوي بیلګشت ارهټ په وسیله د کونر د نورګل نږدې سل جریبه ځمکه خړوبېږي. د سیمې اوسیدونکو وایي د همدې ارهټ د اوبو له کبله په هر فصل کې پریمانه غله دانه کېږي. د ارهټ پر هغه کانال جوړ شوی چې ډاکټر ناکامورا د کونر لسیندې استلې وو د محل پرې په زرګونه هکتار مځکه د کرکیلې وړ شوې ده. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
تیتسو ناکامورا مشتفو د لاس نخې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نخه پاتې اوبه ورکوي. د نورګل ولسوالۍ اړوند د کانډۍ کلي کې د ارهټ په وسیله له ویلې اوبه پورته کیږي او نږدې سل جریبه ځمکه پرې خړوبېږي. دا په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا له لورې د عملي شوو پروژو یوه بېلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپیره دخته بلل کېده اوس په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناکامورا له لورې دلته د کانال ویستل او پرې د ارهټ لګول هغه چاره وه چې چا یې فکر هم نشو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپیره دخته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکو عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا زمکه مخ وچه وګینلای په زریټورو په یو شی ګل شي خلکو مکوله جاپانانو جوړه کړ ډیر خپ پالتې کو خې نتیجه ورکړه او سم دې نه وګی دا یې سلو شل جری به وړپي نه دا به مصرف دې په بو ان بو انرژي تا وی سو زیات خوشاله ده چې تقریبا نه بچو زریټورو تیلو او ورځ مصرف نه بچو مشپاور نو شی وګ دې تا وی راډ دې وګ تا وی بس
هغه وایي له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرف ارهټ جوړ کړ اوس په هر کخ کې زیاته غله دانه تازه ترکاری او میوې کیږي چې ورسره ژوند بدل شوی دی.
دا ډیر کوي نو جوارم کوي غنم کوي نو څه زیات کوي دې ولسته دې وطن ته خدمت کوي آباد شي شین شي دا غټ خدمت دی بچو شي کنده ډاګ مخې سم دوی نه وبل اړ نه سم دوی ډې ګوټم پکې نو
ارهټ له وسپنې جوړ دی. سرخونه لري چې د سرخونو دواړو غاړو ته یې د وسپنې په لزګونو لوټې نخلبل شوي. سرخ د اوبو په زور تاویږي لوټې له اوبو ډکیږي او له ویلې شپږ متره لوړ لختی ته پریوځي. بل دې ته ورته ارهټ بیا د خیبې په ولسوالۍ کې په همدی ویلې جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي چې د ناکامورا له لورې د کونړ له سینده په دې پورته شوي کانال سلګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله عادل
سرخونه یا د غرد چې کوم دی د یو خواله ده چې د ټکنالوژي ډیره ساده ده هر څوک یې شي کولی او بل د محلي موادو نه جوړیږي. یعنی د کونړ ټولو ولو کې د دې امکان شته دی خصوصا هغه ځمکه چې د ویالو نه دوه مترو په ارتفاع باندې جیږي پرتې دي او مستقیما د ویالو نه نه خړوبېږي. دغه ټکنالوژي ورته ډیره مؤثره ده. زمونږ غوښتنه د ولس نه ده چې دا په خپل جوړ کې ډیر کم مصرف پرې راځي او خپل ځمکې وچې پرې نه.
خلک وایي که افغان حکومت په تیرو نږدې شلو کالو کې هم د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورات په څیر د هیواد په څو ولایتونو کې کانالونه ویستلې وای نو په برکت به یې په زرګونه هکتاره دښتې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې نن به مو نورو ته د خوراکي موادو د مرستو دپاره د سوال لاسونه نه غځول. تیتسو ناکامورا پوره دیرش کاله افغانانو ته د روغتیا اوبو رسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نوموړی د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا عدلی وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخوانی سلاکار جان بولتن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. د بولتن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خبرې سوي دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلازی په راپور کې.
دا په دوه ورځو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د بولتن د کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. عدلی وزارت ویلي چې په کتاب کې داسې معلومات شته چې باید پټ پاتې سي او خپرېدل یې د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی سي. د امریکا د عدلی وزارت په عرض کې ادعا شوې چې جان بولتن موافقه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور شي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر او د ځان د ګټې لپاره د کتاب له کتنې پرته د چاپ پرېکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت پټ معلومات خپاره کړي. د امریکا د عدلی وزارت په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه غونډه وکړي. د جان بولتن کتاب د جون په 23مه یعنی د راتلونکي سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولتن تقریبا 18 میاشتې د ډونالد ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار کړی دی. د بولتن د کتاب ځینې جنجال پارونکي برخې پرون په واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز او وال ستریټ جورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې. د امریکا په سیاسي کړیو کې وارد مخاله غوغا جوړه کړه. یوه جنجالي خبره چې د جان بولتن په کتاب کې شوې ده چې ډونالد ټرمپ د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د کامیابېدو لپاره کومک ورسره وکړي او په خبرو کې د هغو کمپونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره جوړ کړي دي. بولتن لیکلی چې ډونالد ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې د جاپان په اوساکا ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې کړي دي. بولتن ویلی چې ترامپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلی چې پر کمپاین به یې اغیز ولري او له هغې غوښتنه کړي چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې د بری ډاډ ورکړي. د بولتن په لیکنه ترامپ ویلی چې امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د روانو ټاکنو پر پایله اغیز لري. په امریکا کې د جمهوری ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې دی او د ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست بلې دورې ته ځان کاندید کړی دی. په موټبر امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تخپرېدو وروسته د ډونالد ټرمپ لخوا وویل شو چې جان بولتن دروغجن دی. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره له وال ستریټ جورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړه. جمهور رئیس ټرمپ وروسته له فاکس نیوز سره په بل مرکه کې وویل چې بولتن به په خپل کتاب کې سری معلومات خپروي او په دې ډول یې قانون مات کړی دی. د چین له ولسمشر سره د ډونالد ټرمپ په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرت لایتزر هم حاضر و. خو لایتزر ویلی چې هیڅ داسې خبره یې نه درویدلې. رابرت لایتزر ویلی چې ټرمپ په هغه غونډه کې هیڅ کله د چین ولسمشر ته زارۍ نه دي کړې چې له امریکا ډېر کرنیز محصولات واخلي او مرسته دې ورسره وکړي چې بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. د چارواکي د سنا غونډې ته ویلي چې بلاکس چینایي چارواکو مقرره نشمنه کوله چې د هغې تجارتي موافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې واشنگتن او پیکینګ لاسلیک کړې وه زیات امریکایي محصولات اخلي.
ستاسو له پیغامونو
حکومت
زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مليکني ولې د اسما هله د حکومت او طالبان څخه دا چې موږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي، شان ګران سوي دي، حکومت هم لارې بندې کړې دي، طالبان هم لارې بندې کړې دي. زما له دولت څخه دا هله ده چې مستلار اخلاص کې او طالبان هم دا هله ده چې مستلار اخلاص کې دلته مریضان پراته دي، د شپو شپو مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسو په کور کې و ډوړه وړنه لري. نو زموږ د طالبان او حکومت څخه دا مستلار اخلاص کې او موږ خپل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی غراو ما تاسو ته د اخیره د سي ما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. سلام
نرويس اخلاقي د هلمند ولایت تاسو ولته کوم مغه وکنه د رسول خبرې چې تدبیر بریده د شروع سوي دي نو موږ ډیر خوشبینه یو لمانه ما شهر 2000 بنجانه هم خوش شي ځکه چې محمد اشرف غنی دی فرمان ورته چې هغه هم په دې لبلله هغه بنجان ما خوش کیږي نو ته ډیر هاده د هلمند هر وګړي څوله غواړي کشپیزر هم څوله غواړي کزوار ته بقای څوله غواړي کماشوم هم څوله غواړي نو هلمند هم چې ټول افغانان مستل سره یو موټی شو او دا چې د نور خبر ته ترجیح ورنکو خپل افغانان سره یو موټی شو او سوله اتفاق او یوالي په خپل ځانو کې راولو ټول افغانان خوشبینه دي چې سوله دې الله جل جلاله زموږ په هیواد کې قائمه وګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې وي. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 4:30 ته یو ځل بیا له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د تخار سیمایز چارواکی وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جمعات کې د یو ماین په چاودنه کې د مدرسې اووه تنه طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکی وایي غلام خان بندر د را روانې دوشنبه په ورځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. د خوست د والي ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه د خوست والي ته لارښوونه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانیمه شپه د کندهار په مینشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. د وزارت ویلي چې د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کردانو د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی 1500 مرکزونه په نښه کړي. او د برتانیا مشهوره سندرغاړه ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې په جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه.
مننه کوم احمد تکا. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. ورسو د خبرونو پات راپورونو ته د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله 240 کسه په همدې هیواد کې مړه شوي دي. دغه وزارت چارواکو نن پنځشنبه په افغانستان کې د کورونا وایروس د تازه ثبت شوي پیښو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د 1459 مثبت پیښو سره اوس په دې هیواد کې د کورونا وایروس ټول مثبت شمیرې تر 25000 اوښتې دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله په تیرو 24 ساعتونو کې د 240 کسانو مړینه په دې هیواد کې بې ساري ده. دا لومړی وار دی چې په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په دې شمیر کې کسان د کورونا وایروس له امله مري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې وزارت مرستیال بیان نورالله ترکی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې له یادې ناروغۍ 1502 کسان جوړ شوي خو 6850 نور پرې اخته شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې جوړ شوي دي چې د غلو جملې څخه 6850 مثبت تایید شوي او د 1502 په شاوخوا کې روغ شوي دي. د 240 تنو اقتدار سره وفات شوي دي. دا هم باید یادونه چې په افغانستان کې د ټولو کرونا وایرس مثبتو پیښو تعداد 25502 تنو ته رسیدلی.
د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له امله له 1500 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 8000 کسان ترې رغېدلي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کرونا وایروس د مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالرو مرسته وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې له دغو مرستو به 10.9 میلیونه د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې او 1.9 میلیونه نور به د عامې روغتیا وزارت د صحتمندۍ په برخه کې ولګول سي. په همدې حال کې د کابل ولایت چارواکو د دې ښار په ځینو سیمو کې د میکروب ضد درمل شیندلي دي. د کابل د والي ویان ناصر مهر ازادي راډیو ته وویل
مجادله با ویروس کرونا با همکاری ریاست اطفایی ولایت کابل و کمیته های شهی ریاست سهدامه ولایت کابل پروسه درز دیوفونی و دواپاشی را در سطح شهر آغاز کردند که امروز نواحی اول، دوم، چهارم و دهم را تحت پوشش خود قرار خواهند گرفت.
ښاغلی مهر زیاتوي چې د کابل ښار له ګڼې ګڼې ډکې یو شمېر نورې سیمې به هم د میکروب ضد درملو باندې دوا پاشي سي.
دوستانو د خبرونې په وروستیو برخو کې د دوو اونیزو راپورونو ژمنه مو درسره کړې وه. په دې کې اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام واورئ، ورپسې د کور کلي ډرامه مه هیروئ. خو تر دې دمخه د هلمند یو راپور هم لرو. د هلمند 2 میلیونه نفوس دی، خو 4 لکه نجونې پکې له ښوونځیو محرومې دي. علت یې څه دی؟ په دې اړه تفصیلي راپور د محمد الیاس دایب راپور کې اورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلی کې د نجونو د یوه ښوونځي د دوه پوړیزه ودانۍ کار پیل سو. که څه هم زده کوونکي د مودو راهیسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب سوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړېږي. سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به یې په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادی رادیو تول دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانی د نه موجودیت په خاطر شونځي ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجن مې یو ځای په شخصي سرای کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسې وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو دफार په اصلاح ځای دغه کېږي او ډیر گنجائش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیږو ځکه چې چانجر ساحه د ډیرو ځایو سره خلک ورته راځي. د ډیرو ځایو سره شاګردان مرکزی لیسه د پر نفوس ساحه ده.
د ډیر ګټه کې اوس موږ د چانجر بازي خلک دي خاص ده اول ځای مو دغه خاطر باندې پر ژاکی پروتیم چې دلته شنه دا نوم درس پدې ته ځای نو مخکې وو چې دا ایسا جوړ شي. دا خو ډېر غټم کار زموږ دولت سره نارینه بدلتي ځنه په ځای کې دا بالکل چانجر سره خلاص چاجن د عمر کې مرصاد نه کله باز درون کلی دا سیو شرکی او غربي دا ټول خلک د استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا 4 لکه نجونې شونځوي ته نه ستللی. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو تول د ناامنۍ ترڅنګ یو شمېر کسان د کلتوري مذهبي او کورنستون په خاطر خپل لون ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلاً په هلمند کې تقریبا د 4 لکه شاوخوا ماشومان چې د تعلیم څخه برخه لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 4 لکه شاوخوا چې دغه انجونې دي. ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي دغه احصایه زیاته ده. د انجونو د مو بدبختانه باید ووایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه موږ غوښتنه ده د چا علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي. ځکه دا ټولنې اړتیا هم ده، د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده، د سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسی.
ښاغلی سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معرف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي ساش کال د هلمند جنوب ته 140 نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دی ولایت کې د 15000 په شاوخوا کې نجونې شونځي ته ځي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو مخې زیات شمیر د کورنۍ لخوا 12 یا تر غلوړ زده کړتنه پرشدل کیږي. د کلتوري او کورنۍ ستونزو ترڅنګ بل مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو